سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هر کله کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته ورسیږي د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربا د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیوال ټولنی وغوښتل چې لسیل زپلی پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنی سرمشري ته په وینا کې همدارز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو وختنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سولې تضمینوي د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي د ارمنستان دفاع وزیر ننویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی د رواني اونۍ د سشنبې په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شل کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړې دي
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی
د افغانستان د ارزښتمنۍ په اړه څومره پوهیږئ دغه ارزښتمنۍ په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي د دې کنګل شو ارزښتمنۍ په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې خبرونه کې لرو بل پلو بیا خلک شکایت کوي چې د بیوزلۍ له کبله نشي کولای چې د دولت مالیه پرې کړي
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی دوی له موږ صفائی غواړي موږ دې ته حیران یو چې موږ څه وکړو اخر کوم خوا لاړ شو
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړي د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ آزادی راډیو ته ویلي وو چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یو ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خپره شوې ویډیو تازه ده له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په خوا جمهور رئیس حامد کرزی په پنجشیر کې د جګړې لخکېلو خواوو د خبرو غوښتنه کړې ده طالبانو لا تر اوسه بیا د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي جزئیات په دې راپور کې واورئ
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سحرایي محاکمه کړي دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سحرایي محکمې تازه پیښه ده سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجنی. دغه سازمان ویلی په دې ونی کې افغانستان د بی عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویروونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منع ګرځول شوي. د بښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین یې د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړی کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په یوې اعلامیې کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د ارزښتمنیو په اړه څومره پوهیږئ؟ د ارزښتمنی په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ د همکار دی راپور ته غوښی.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزي بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق په لدی وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او په ټوله کې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی لري او دغه لاسرسی اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولی شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولی له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق احدي او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولی شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د افغانستان 2 میلیارد ډالره په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان له مخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي او نیم هغه به یې د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرښه د وروستۍ نښتې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونه د خبرو لپاره ور نږدې شول، پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب ور واوښتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستانی لوري ته هم مرجوب له اوښتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوې. تر دې وړاندې هم د دوو خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سه شنبې په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلې په خرلاچي سیمه کې د افغانستان له لورې ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دې یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلي د اصولو له مخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرې ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اثر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوساوه او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرته نیولې سیمه کې ډلې ییز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 3.5 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د جنګي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې واورئ.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیولې ښار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلی چې د 4740 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډله ییز قبرونه موندلي دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکي سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډله ییزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تېر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیه باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیه تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور وروسته خبرونه کې لرو. اوس به ورشو روزګان ته. په روزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سای مواد ورکول کیږي او لپاتې 3201 نوي کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړي دي خوخه دي او وایي چې باید له دوی سره نوري مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستي چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسه د ویش پروسه پر غاړه اخیستې د ورزګان په جهراوت او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستي تحولاتو لامل به زایسي وي او د غراز وچکالی ځپلی وي. دغه مرستې دوې برخې لري چې په ځینو سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځینو سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د والي ویان احسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلي او بیارغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسسې له خوا څخه د ارزګان ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایي مواد ورکوي. نوموړي وایي دغه 860 کسان د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د بیا غونی او د اوبو د کانالونو د جوړیدو په برخه کې کار کوي.
ځکه نو ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر کړه چې دغه جمله څخه 203 کسان د شنه کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کانالغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شالې د کانال لپاره، 269 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي موسسې لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري 3201 نوي کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسي په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 5 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د ارزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې 3301 نوي کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لوري مرسته وغوښتل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا غو کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلی و چې زما د پلاک سمې کې د سهار او ماښام دا وګورم خپل هم دغه ولس مایو بلي کار نه کوي. بیا موږ د دوی صدا غوښتنه ده چې بیا موږ ته تیر وخت هم داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې راسره وکړي. تر زه پر سوي کونډیانې لرو، یتیمان لرو، اسرائیلو مو چر سوي، اسرائیلو مو رسوي در بد.
دا یادونه ورده چې یوازې ارزګان نه بلکې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشري مرستې ته زیات اړتیا لري.
و موریدل چې پورزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلینو ویلي وو چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایي مواد ورکول کیږي او له پاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستې وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ورته رسیدلې وي دوی هم د خوښو او د خوښۍ احساس کولو. وربشو د اورزګان به ورشو کابل ته. په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر اخاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاري ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل اخاروالۍ د جایدادونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل اخاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پوړوړي کورونو تا اجل بلګلی خو په خبرې پوړولي تجارتي او صنعتي زینون به مهر لاکشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
تیر ورځې ماته سلام راغلی دی چې باید تاویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز پر دې کړی دی چې باید مالیه تاویل شي، د موټرو تاویل شي، د کور تاویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د 2 کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د 2 کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړي په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کومه خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامه خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنی حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي. د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عام وګړو ته فکر نه ده چې عام وګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لام دي لري پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جال باسه و چې دوی ته د احوال ورکړي چې دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دوکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکم ورکوو چې دا زموږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې حسابول کېږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبه رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې دی اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل دانشي ویلې چې د یو کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالی ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي ترڅو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري. په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود وو او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابره شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی راډیو ته وویل،
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو موږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته موږ بیرته لیږلي دي، ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلل متضرری رسو وسې نشي کولای چې کار وکړي، چې زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کړه، د حکومت سره موږ قراردادونه ورزه کوم، همدارنګه ملت هم کوو سنا څه کوو. اوس یاګانه علت دا راځي چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډېر کم دي، ضعیف دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاري او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي،
په دغه اساس من زه غواړم د اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند دي چې داخل کې د سزما غوندې په صلاح او شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ورته افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې پستکوت روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د ورغې ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅېږي نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسي ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه موږ د مالداري فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه راوارديږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ځان برسوي. د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. موږ دا خبره غوسره کړې، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغو پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخته د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
حق مریم له پکتیا ریو ولسوالۍ نه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که د یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې د دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باوره کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي. باید دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور د مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړي ده، د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسمه ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعاو سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده دغسې ادعاو سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوې ده ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر 13 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سره ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیلځپلې پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرستې وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشري ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسي ورزو لشخړو ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د رواني اونۍ د سشنبې په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له لوبان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 2 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي، لې بې وزلې نیولې تر ناچاری او دغه راز د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې وروستیو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خپرونه کې، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد سمر بارانو ډیر متضرر کړي یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې داسې رسولی دی چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیمپ ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په داره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي، اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي، خو هغه د دغه نه دي سړی د ګزاره پکې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راورسېږي. په درې څلور سوه کورو کې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي، کله موږ د خ پر لار ګرځي هغه نو ولاړو ادم
روره کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه کوټ ولسوالۍ سره تقریبا په یو کیلومتر کې پراته یو، څومره مرستې چې راځي موږ کې بېخي نه خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي، د دې نه هم موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. طالبان مشران خدا هیله لرو چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوي او ستړیاوي وو، ستړیاوي او ځغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې دی دا خلکو وړله. اوس سیاشا د وجه نه زه غواړم چې طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زایتان لا غیرات لا تخوریکم لوارم چې یو دې سره د عمر سره سلام پر څرګند کوم. عمر سره سلام فرمایي د دنیا لا ولاون ای دنیا چې لا ولاب ده زموږ سره څه پکار راځي او پیسې نه څنګه نه کو لکه چې بارو غریب دې موږ کوم چې به راکېږي.
السلام علیکم. زه خوشحال یم چې تاسو سره خبرې کوم. ازادي راډیو کارکون ته وایم چې تنهایی ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. ورځ دو دوه درې جنازې د ترنګ اصول نه سر کېږي. د خدای لپاره ټوټې د خیر مسلمانان دي تاسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روز د هلمند ولایت څخه دا پیغام ته استفزم زه نن نسم ذکر کولای د امنیتي ولایل له عمله. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو ده د هلمند په ولایت کې ځکه وروره یو دولتي ځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي دلته آباده کړې ده. نو دته په باندې اوسېدلو نړیواله ښاروالۍ بیا راته نړۍ عجبونه وګڼانې. دغه چې شخصي سړی کراته ولي چې دلته ما دا دیوال یو اخوالی و دلته زوړ دیوال دي شهیدان یې راایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړی چې دغه ځکه موږ دننه نیولې ده دغه دغه سړی شاخه ده اسناد یې راکړې دي شان یې راکړې دي دیوه یې اسناد په انتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې وایسته درلوده دغه کار کې جمع ته موږ ته د تیر جمهوریت کسانو په سر کې قتل کیږي. زموږ ځغ نه اوري د تجارت ورځ نور باندې کوي او دیو کومندانۍ ته جاي دا څه د لطیفه د هلمند کاجي پښتنه وکړه. دغه شیخ خیبت الله خان تر غوزو پر خدای زموږ خبره ورسه او ویل کوم چې بار بار یو موږ د پیغام نشر کی چې د مشران ته خبر سي وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي. دا نه مني او زه ورته امر کوم چې دا یو وباسي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم په ځکه مصرف کړی دی یو ولا نه را سره وړي نه درته چې ما صرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دغه کړم چې زه د سره هو ته مخ ما هر څه بالا بایل نه بار دعوت ته معنا لري. وروره دا غزما پیغام در د مشرانو ورته دا سره کوم حال دي. ته عدالت یا عدالت دار کوم په واسطه او په پیسې چا څو وترنو د دغه کار مخ ته کیږي. موږ به د تیرو ځلو د غوښه قرار کم ستړي وو دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم. خو زه تاسو ته په تمه کې ما د خوځ
تجنپان ریاست کے چکنے تجنپان مترنکی کی دلتا نقصی کی سہولت جور کی مشکل جادئی لکس افغانستان انقلابونا دیر دیر سور چاہے دو تجنپان چاہے دری چاہے کم اصلی وطاق شدہ دی اصلی دیمانو مانا دا پاسپوچن تحصل سوئی آغا ندر تا مترنکی یعنی نه برش میکی از هوی مکه درس میکوم یعنی مشکلی جدی است خصوص ولایت نه متماس کیم دزرا باید داغ حکومت جدی تو وجودی که شخص خودتا مشکلات جدی نیستی
سوالی پیغام فرستادی که ماشین دوباره پیغام پریدم شما چه شما نزد فول سوالی که یا در تلفن خدان است با مرکز کیه دیشب داشتی دیرو دوستم علاقه دی هیچ چند خبر ندارد سرکاری یوا مثلا څنګه موږ درلود له هغه په د جنگو کې خرابه ک یی خې دغه څنګه نه لرو موږ ځا خایته چې تاسو له وزارت سره یا له کوم د شرکت سره دا خبره مو شریک کړي او دا موږ د څنګه د موبایل دغه غم وخري راته اړین نه راغلی په می دا یو موږ یو جدي وختونه د چې موږ له سوالي د مرکز څنګه نه ستاسو له سوالي د مرکز
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لاسپیر ولسوالۍ د ټکنو د کلنا تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا ټول اوریدونکو ته بعد د سلامونو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې روغ زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځ سیمې چې کمی دي کنه دغه بیخي نت بیخي صفر کې ضربېږي نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله ګور دې زیات کوم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی زه خو دې زنګونه وواله وې کار کیږي او کار کیږي ورو دلته شوقین خړی دی خلکو په شل زرا په دې زرا په 50 زرا ولې ته نه یو لکو په ګروپو کوری خلکو ټلیفون خسته دی خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي هم دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ غوانی مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شان دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي چې سره کم رقم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي د دروازه خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو د روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي اده د ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنی د تور وستانم د سر سپین شو لوم درنګ د ځان عمر په ځاله بدل شو او د دې ټلیفون د لاسه مونږ کله وی موړی ته جوړ کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه اغم د سکارو کې کنه چې جګي موړی په بودريږي او چې موړی په ترونه درېږي او کله پام دې نه و دې فکر وی یا دې بل طرف ته پام یا نظر شو نو کاغذ دېږي مور نه راخته او تیز چت نه راخته او دې کې دې شي چې خپل ژوند د لاسه ورکړي دا شي خاطر د حکیل پون د خاطر د انټرنیټ او د وایس خبرو لپاره زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډېر په لړ باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دي چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه الله دې زمونږ په حال رحم کوي الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو علاقه کې دله انتقه تکلیف زموږ ختم کې علاقه کې به خوشاله بدل کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان د لالپور ولسوالۍ ساحون چې مې وینې شته خو ته خوران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه وسه پورې مونږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کړی چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه څه سر یو کړه نه چې پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې دا زما خبرې واوري او دې تصمیم ونیسي او دا غوړه خبرې باندې تصمیم ونیسي او دا ستونزې نه خلک خلاص شي او دا کوم تکلیف چې ما خامخې دا په خوشاله بدل شي وسلام ګل دین چې نورواله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زاید خان خیل د غزنی ولایت سره باغ ولسوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسله ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په کلاړیانو دي شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خو د غریبانو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شي بریالي او خوشاله اوسې الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریالي ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوغه سلام خوت نه بیا د روزګان ولسوالۍ پر زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي ترینه بیا د روزګان پر لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي نو باید زمونږ لاري تنشي او دوام پیغام دا دی چې باید زیات په زیاته زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار فرزان اوسېدونکی، السلام علیکم.
چې اوس مثلا دا خپل بچا مخبر کړو کتل لیسو مخبر کړو خپل درس ته وام مخبر کړو درس گئی مورت وای گئی زور تنګ هم سایه تر وسه پیغام په رقم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس دا شل کار وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه د فونټونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې موږ پنځه کاله تک کې موږ ځل ژوند کوو. دا شل کار مکه ولس ګرم ولس د خپل دغه سره نغیر لیکول بخښین سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچا ته اجازه نه کوي. امارات چیرې غواړي مثلا